ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خبرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي، او په ترڅ کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې پر موضوع راپور درکړو. همداراز په دې خبرونه کې په یو بل راپور کې به واورئ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکل شوه. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابورې چې د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2008 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او پروم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر په پام کې لري راتلونکې اونۍ له ایتالیا او فرانسې ته سفر وکړي. له نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان د کورنیو خبرونو اورېدو ته مرابولم چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنې افغان حکومت هیلمن کړی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې راتلونکي انتخابات به د 1915 نویم لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو د ځل افغان حکومت هیلمن کړی. صلاح الدین رباني دا خبرې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پر لپسې کلکې ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ، او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. ښاغلي رباني همدارنګه له وسله والو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلاف د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. نوموړي په ننګرهار کې د تېرې ورځې انتحاري حمله وغندله، او له حکومت وغوښتل هغه ډلې چې د افغانانو وینې تویوي او عام وژنه کوي باید ورسره ورته عمل وشي. په هغه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دېره وشوه 13 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1915 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دې کمیسون مشر احمد یوسف نورسانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري، او د انتخاباتو له کمیسون څخه یې غوښتي و چې د دغو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. او د افغانستان ولسی جرګې د 1915 نویم مالي کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. دغه بودیجه څه باندې 4.4 میلیارد افغانۍ ده. تر دې وړاندې دا بودیجه د یو شمیر نیمګړتیاو له وجې د ملي شورا لخوا رد شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشل د قطر په دوسیه کې امبارات ورکړ. دا یو له دریو مواردو و چې مشرف پرې انتورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوچستان مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخ خود مختاری لپاره وسلواله مبارزه کوله په 2008 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او همې د بلوچستانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په ډسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شوه. تهران د بلاستیک یا لري واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه وغندل. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالاتونو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بلاستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 5 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن ویشتونکو یو توغندي آزمویل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوه دی. د رویترز خبری آژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 5 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وې. دغه 5 امریکایان پرون خوشې شول. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شویو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې له مخې لرې شول. ایتالیوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایتالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. له ایتالیا څخه په کتنه کې به روحاني د لیدنو کتنو په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم او دغه راز د ایتالیوي سوداګرو له یوې ډلې سره وګوري. د راپورونو له مخې روحاني به دغه راز د عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دغه سفر د تیر نومبر په میاشت کې پلان شوی و، خو په پاریس کې د اسلامي سخدریزو د نومبر د 14 د تروریستي حملو له امله ځنډیدلی و. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي چې هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکاري سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې بیا دغه کسان به ویل شوي چې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لا درک شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو چارواکي اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دورا څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. د عراق د پولیسو یو افسر د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې دوی د هغو ملیشو وسلوالو لخوا تښتول شوي چې د پوز دریشې په تن کې وي. پر نیمه دولتي ملیشه ځواکونه چې د ایران ملیشه ځواکونه پرې نفوذ لري او د عراق له حکومت سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي، د اعدامونو او انسان تښتونو په ګډون د ناوړه استفادې تورونه پوري شوي دي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون غونډه روانه ده. په دې اړه به معلومات درکړو او له یو کارپو سره په مرکه کې به واورئ چې دی دې غونډې ته څومره هیله مند دی.
د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاسو ګزار ده او د منطقې په ساتنه چین غونډې یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور دا بې تاثیر نه ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه له روانو خبرو سره سره به په پوځي عملیاتو کې کوم بدلون رانشي.
دا د افغانستان دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکله. نور موضوعات هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات پیل کړي چې په بهر کې د کار د امکاناتو د موندلو په پلمه له ځوانانو په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون لري. د غونډې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وینا وکړه او وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته وبلل. ښاغلي رباني وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا ته شي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلی رباني دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزی غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې دغه هیواد له قویش منی او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیرونه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه تر کومه مثبته نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډېریو باور دادی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
په کابل کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د اجمل تورمان راپور مو اوریدم. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په دې غونډه کې د امریکا رول مهم دی. د سیاسي چارو کارپو داود مایار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې همداراز وویل چې ښکېل اړخونه باید د سولې د خبرو په اړه صداقت وښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دوهمه غونډه نن چهارشنبه په کابل کې روانه ده. په دې اړه زموږ خبریال مرزی احمدزی له ښاغلي معیار سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
هر کوشش چې د سولې لپاره کېږي هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر ته باید تایید شي. د افغانستان د سولې په اړه دا موضوع تنها د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده، بلکې د جهاني مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چې دي دوی نقش دلته عمده دی، په عمومي سطح د امریکا، د منطقي په سطح د پاکستان. په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مالک چې ما یاد کړل دا صادق دي، انشاءالله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم، دغه ډول سلور اړخیز غونډه چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي، د تاسو په نظر سمره دغه ډول غونډه کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده، ډېر جزئي مسله ده، په کوم فکر چې مبارزې ته راځي دغه ځان ته افکار دي. خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوب نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي، محکمه د ځینو ممالک نمونه واخیستل، بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیونو کولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي، او د داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي، نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري، د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغیزناک اوسیږي، او نن به په کومو مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذار ده، او د منطقې په سطح چین غونډه یو اقتصادي مملکت، یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور ده به تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې د طالبان او سره کچېر د مسله حل شي مطلق یا نسبي، دغه د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کې یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان کې خلاصه کېږي نه، دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال کچېر مونږ په همدې باندې توافق ته ورسېدو، یعنی یو فیصدي د سوشې طرف مونږ یو قدم واخلو، د افغانستان په ګټه.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو چې په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روانې څلور اړخیزې غونډې پر اهمیت یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې په اړه د سولې د روانو هڅو او د کابل د څلور اړخیزې غونډې په اړه مو د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر پوښتلی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتح الله زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی، زما هیله دغه څلور اړخیز ناست نس کیږي، او د افغانستان د صلح پاکل منده د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي همدارنګ د ایالات متحده آیات سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کی. همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح پاکل منده حقيقه هغه صلح بعد اثبات تورسي، او هغه صلح پرختیا صلح راسي، او مخکم د خبرې شوی خو بیا هم عملی نشو او خلک نه هیله شو. اوس بیا افغانستان خلک ته هیله پیدا شوی د خدای د کیسه غ ناست هغه ناست وي د افغانستان خلک لغه نه لری او سول حراسی افغانستان
وختنا دا غدا شدید باید په پوره اخلاص سره کار وشي، یماندری پم کې ونیول شي، د افغانستان د خلکو سنز پم کې ونیول شي، ته د حل لار پیدا کړي. موږ وختنا دا غدا شباید رښتینولي په منسکې پم کې ونیول شي، سیاسي هغه اهداف تر رسیدل پکې نه وي، د افغانستان مظلوم ولس سنز پم کې ونیول شي، ته د حل لار پیدا کړي.
هله لر روسي دغه واقعا سول په هیواد کې راسي، ټول خلک آرام ژوند وکي. کسا هم لدی مخکې دا ډول غونډې سوي دي، سول په هیڅ نتیجه نه ورکړو، بیا هم مونږه هله روسي دغه نتیجه ورکي او په هیواد کې سول راسي.
د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر او د سولې او همدارس د سولې د روانو هڅو او په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزې غونډې په اړه. تاسو هم که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ، او موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو همدارس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان د سولې په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ او وایورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم ځنډ او خنډ رانولي. نورالحق علومي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د هیواد د امنیت ټینګښت ته هم جدي پاملرنه وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور کوي.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالله قلومی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې له سولې څخه د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر ازو آمادگی عام
تا جګړه ای ولارد چاغه ته بش پرچمتواله لروهی چاته به اجازه ورنه کړو چې پیوال ویش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلای کو دا په دې معنی نه د چمنګ په دندو کې تعلق راولو چې ډول حکومت ویلې لیو پیوړی درې سره به د سولې خبرو ته ولارد شو.
ما خاطر رفتیم
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان وړپړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې لازمکنی بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغېز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي و چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ د ورځپاڼو تبصرې واوري. اجمل تورمان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې په دې اړه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د دوهم پړاو په اړه مطالب پاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي په هغه نقشه خبرې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اډانه مشخصوي. سرخط په خپله سر مقاله کې د دغه غونډې په اړه لیکلي هیلې دا دي چې یوه لویه سیاسي او جنګي مسله حل ومومي، خو اندېښنې بیا دا دي چې پاکستان څومره صادق ده. د سرخط وینا په تیر کې د سولې په برخه کې د یو منظم پلان نه موجودیت او نه اراده د دې لامل شوی چې د افغانستان له مجبورۍ ناوړه ګټه پورته شي او هغه معضله حل ونه مومي چې کلونه ورته انتظار شوی او قربانۍ ورکړل شوی دي. د سرخط د مقاله لیکونکي په وینا سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دې برخه کې پاکستان تل هڅه کړې چې افغان لوری تر خپل اغیز لاندې ونیسي او خپلې غوښتنې پرې وتپي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دغه غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د سولې لپاره میکانیزم له وخته جوړ کړی او دا میکانیزم یې د ولس، دینی عالمانو، سیاسیونو، مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې مخې ته ایښی او ملاتړ یې خپل کړی دی. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکي په وینا په نننۍ غونډې کې به یو ځل بیا د سولې لپاره چوکاټ رامنځته شي. په سر مقاله کې راغلي دا معلومه خبره ده چې ملي ګټو، ملي حاکمیت، مکنۍ بشپړتیا، وروستیو لاسته راوړنو د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو حقونو ته په درناوي سره د وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې کیږي. نو دلته هیڅ کوم اندېښنه ځای نه لري چې ګنې د سولې پر سر د معامله وشي او دا ولس ته هم د منلو نه ده. د سر مقاله لیکونکي په وینا افغان حکومت له یو پیاوړي دریځه سوله کوي او د دې لپاره د هر ډول هغو الو ظلم ملاتړ او ننګه کوي چې له امله یې په هیواد کې جګړه پای مومي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دا معلومه نه ده چې نننۍ څلور اړخیزه غونډه به د دې بهیر وروستۍ پړاو غونډه وي او کنه نورې څلور اړخیزې یا څو اړخیزې غونډې هم په لاره دي. د مطلب د لیکونکي په وینا افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې د سیمه ییزې همکارۍ د شعارونو په ورکولو او د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې سمې او عملي لارې د موندلو لپاره زیاتې هڅې کړي او په دې لاره کې بې شمېره قربانۍ هم ورکړي دي، خو دریغه چې په دې برخه کې چنده نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د مطلب لیکوال په دې نظر دی چې تر کومه په دواړو خواوو کې د جګړې د ختم او سولې لپاره قوي اراده نه وي موجوده، د سولې دا څلور اړخیزه او یا په راتلونکي کې نورې څو اړخیزه غونډې به هم نتیجه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې څو د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینو د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل تر اوسه دوه هغه شرکتونه تړلي چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخیستي. په عین حال کې د افغانستان د کارګرانو ټولنه له حکومت غواړي چې د دې شان ستونزو د مخنیوي لپاره خلکو ته کاري امکانات برابر کړي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپی راپور راکوي.
په افغانستان کې بی وزلی او بیکاری نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پریښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیره نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو حقو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي.
دوه شرکتونه چې نوم شول به یاد منې بسته
دا وایي دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوی دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوی چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوی وشي. میرمن اوریاخیل ویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوي دي له مسؤولانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاري ډېری ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار کوي چې دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او غوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموشتمه ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابر کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به له زګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابر شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداری ورکوي کچېرې ځوانانو ته د کاري زمینو د پیدا کولو په برخه کې د حکومت ژمنې د شعار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان دې ته اړ کړي چې په نشه یي موادو روږدي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو څو له هغو پیغامونو څخه لولو چې زمونږ اوریدونکو لسګونه لسګونه د خبرونې ته راستولې دي. فضل له نورستان څخه لیکي، حکومت باید د سولې پر روان بهیر کې محتاطانه عمل وکړي ځکه چې پاکستان او امریکا دواړه په دې برخه کې صداقت نه لري. یو بل اوریدونکی صادق مومن لیکي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده، پاکستان نه غواړي چې سوله راشي. سمیع الله علیزی لیکي، له هلمند څخه الوته، موږ د سولې روانې هڅې ستایو او خدای دې وکړي چې په دې سره زموږ په ګران هیواد کې سوله راشي. عبدالرزاق د فراه ولایت څخه لیکي، سوله د افغانستان پرمختګ دی. محمود لغزنی ولایت څخه لیکي د سولې خبرې بې فائدې دي. وجه یې دا ده چې پاکستان نه غواړي د افغانستان خلک یو موټی شي او طالبان سوله وکړي، خو پاکستان بیا هم بله ډله پیدا کوي. پاکستان زموږ اصلي دشمن ده، امریکا هم تل جګړه غواړي. وسلام. سمیع الله علیزی بیا هم د هلمند لیکي موږ د سولې روانې هڅې ستایو. او حامد له لغمان لیکي د سولې په اړه باید قوي دریز موجود وي، کنه داسې څلور اړخیزې غونډې او نورې غونډې هیڅ نتیجه نشي ورکولای. او وروستی پیغام غفران له غزنی، د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، په غونډه کې اول باید د اوربان په اړه بحث او غور وشي. قدرمن اوریدونکو، لسګونه نور پیغامونه پاتې شول. له تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو له موضوع سره سم پیغامونه راستولی دي. تل نشي کېدای چې ټول پیغامونه ولولو، هغوی چې رالیږلي لغونه مننه کوو او بخښنه ترې غواړو چې پیغامونه پاتې شول. په راتلونکو خبرونو کې به حتما د هغو نظر راواخلو. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغغونه راډیو ډرامې یو نوې برخه و. همدارس د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو وخت دا وخت د مسپښین 2 بجې او 1 دقیقې دی. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین ربانی دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرنۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړل. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بلاستیک یا لري واټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نن وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ازادۍ راډیو واوري.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادۍ راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي که په هیواد کې سوله راشي نو هغه سوداګر او پانګوال به بیرته افغانستان ته راستانه شي چې په بهر کې پانګونه کړې ده. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال د هیواد بهر د افغان پانګوالو او سوداګرو سره دوه ګونی چلند کیږي او دغه سوداګر دې ته لیواله دي چې افغانستان ته خپل پانګه انتقال کړي.
په خارجي ملکونو کې زموږ سوداګر ډېر زیات محتاج دي. ټول راشي د نورو ملکونو حتی کومک ته ضرورت نشته. د زموږ داخلي سرمایه‌ګذاران خارج کې دونه پیسې لري چې
د داخلي اقتصاد د وادي د پاره کفایت کوي. د شاغل الکوزی خبره ک د سولي خبرو نتیجه ورکړه. د افغانستان پر اقتصاد، سوداګري او پانګونی به ډیر اغیز وکړي او افغانستان به نور نړیوالو مرستو ته محتاج نه وي. د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې افغاني محصولات د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی ځای لري. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې دوی کوشش کوي چې د افغاني محصولاتو لپاره نړیوالې اجازه نامې ترلاسه کړي چې په دې برخه کې ډیری کارونه هم شوي دي. د شغل راشد په خبره اوس مهال د خصوصي سکتور سره 2016 شرکتونه راجستر دي او دوی کوشش کوي بهرني او کورني شرکتونه وهڅوي چې افغاني محصولات د نړۍ بازارونو ته معرفي کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټولو اړوندو ادارو ته مکتوب استولې دي چې هغه شرکتونه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې په غیر قانوني ډول افغانان بهر هیوادونو ته د دندو په پلمه استوي. دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر شرکتونه په هیواد کې غیر قانوني فعالیت کوي او د افغانان څخه په ډول ډول پلمو پیسې اخلي او غیر قانوني د دندو په پلمه بهر هیوادونو ته استوي. د ښاغلي افتخاري په خبره هغه وخت د یو هیواد کارګر بل هیواد ته د دندو لپاره استول کیږي چې د دوو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی وي او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 دیش پوله، یو پوند 1 افغانۍ 15 دیش پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 409 دیش افغانۍ.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې او همدارس د نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره وسې خو له هغه مخکې د دې خبرونه مهم او رسای راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوګد ځند ورسته د ولسی جرګې او لسوالیو د شوراګانو د را روانو انتخاباتو نیټه وټاکله. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکو مریض کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایی ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخابات چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون باید نوې شي. په دې اړه تفصیل لا اسد الله لودین خواوري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
امروز ما اعلان منمایم چې انتخابات
نن موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1395 مریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت د غو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته دنده ورکړې و چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره
کیږي.
خو جمهور ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک به څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
قانونا
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولای او بلدا چې څوک استعفا ته هم نه دی چمتو. قانون اوسنیو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاری دوره پوره کړي. هله منو چې د انتخابات اوسنی کمشنران پایته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جنرال سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهور ریاست او اجرایی ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلوشي د کمشنرانو لري کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي ک اجرایی ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نه وای شي او جمهور ریاست خپل دریز نه واځي کوي. د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
یو کلی زر غاګونا
درمنو اوریدونکو سلامونه میو منی. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کې د سي د بي وخت وادله وجي زایي شي او کلی کې هم اسلم ته ورته کاس لیدل شوی. اوس راځي وورو چې دا به څوک وو.
فرزانه
دم 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 مسافر سخت خواری دنا پردے وطن دے بوٹے خلے را لگوینا سلام مشی اسلام یا
سلام مشی اسلام جان خی جوڑے پ خیر
خدا دا چنگے
جوڑے پ خیر
سلام مشی اسلام څنګه دې دا غریب کله در په یاد شو څنګه هی جوړ خی په خیر
بس مجبور شوم نو کنه په شی نه راتله
اسلام دا سه پتروش ټنده غږیږي لکه چې نه مغم مروري
حضرت بدمش اسلام یا زه خو نه پېدم چې د مینه در داسې زور ور وی چې لکلې فراری کړي او په محبت کې دومره زور مانو لیدلای چې سپینه وی د سترګو تور مانو لیدلای
او خدای دادا ټوکې مرا باندې کوا
هو لږ غلی شه خدای دادا دا اسلام وزه خنخ کاری
ښه دادا
دا لک مو دلته را ایسار کړی پرېږده چې کور ته لاړ شي ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی خیر ما یې چار وخت له اوبو ونیسي تازه دی اوس هم ښه شوه چې راغلې
له پلار او ترنه مې خبر شوم ځکه راغلم
هو تا ته یې نصیحت کوو خپل پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه و
توبه توبه خدای داده په تا چا سپینې خبرې کړې خوله دې بیا ایله کړه
اوف اوف خو څه وکړم خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو
اسلمه اسې هم اوس مجلس نه کېږي ورځه کور ته دي ماشومانو به لا وخت ستا د راتګ زیری کړی وي
سمه ده بیا به سره کینو اوس درنه لاړم د خدای په امان
په مخه ښه جمیله دا مسلم ما ته لږ بل رقم ښکارېده
خو ډنګر څه وایې وکنه
زه هم ورته ډېر خفه شوم هغه ځواني نه ده ورته پاتې ښه درځئ درځئ چې ځو واوره هم تیزه شوه ځئ
دی احمد موری تو اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی
دواړه
او کنه لسه وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه چاکه
دی احمد پلاره د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو لیوانه یې بشم لیوانه یې
ای ښځې دا خو دې رښتیا وویل زمان والا که یوه شیبه له زړه ووځي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو
ګلالۍ خو په زړه سوری کړمه خو اوس د سعید خبره حیرانه کړی یم
نصیبه یې نه وي داسې بهانه شوه
د احمد پلاره ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنینې سره واده وکړي
او خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مروړتوب خو دا هر څه نه ختمیږي هغه یې لا اوس هم کوژده نه ده
نو څه وکړو او احمد لالا دروازه خلاصه کړه
زه نه خلاصوم هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه تاره ته خندله اوبه دې نه راکولې
لالا لوښي رانه لویږي خیر دی
پرېږده چې ولویږي
احمده زویه ولې یې ځوروې خلاصه کړه دروازه
ښه ښه پلاره ستا خبره منم زه
به بیا تا سره ګورم احمد لالا
زه
مورې کورت وزدول شول
او مور دې په چورتونو کې ډوبه وه ښه ډېر کورت یې زدویلې
څه چورت وهې مورې
هو ولې څه شوې مورې هسې لورې
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې مور دې خفګان کوي لور جانې
خیر دی مورې په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده بل ځای ورته ګورو
مورې دې کې د خفګان خبره نشته
احمده زویه نن سعید دا خبره وکړه بله ورځې بل څوک هم وایي خیر دی نازنینه ډېره ښه جلۍ ده ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوک شوې نه هغه مسله ماته پرېږده
هو لالا د هغې څه ګناه ده وزر مینې نوره مې سا لنډېږي کومه دی اسلام ولې نه ښکاري
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه را به شي
زرمینې هسې نه ماشومانو دروغ ویلې وي
شفیقې تندارې اسلام راغی خو ما ولیدی
کومه ده فرزانې وی خدایه له پښو مې دمه وتلې ده
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي هلته نه موسی کاکا سره ودرېده ښه شکر چې راغی بې صبري مه کوه شفیقې آخدی زوی می و زوی آل نام دی جواب شم
مرا زموره خاتی دی
زوی دیر در پسی خفه سوی وام
موره زم در پسی خفه شوی وام
رازه کور تا ساره دی شفی خی
نشم تلی لگو دری گی پکی میرا پسی ملی دی
خا خونور مجاره موره چی کچه دا سنداره تخایی
هو جوانده اوسی شکر چی پخای راغ لی
اسلاما ستا خبگان میزرست تلی کرده و و خدایا شکر دی چی بچه می صحیح سلامت را غی
اسلام للا اتوال تلی وی
لکه چنگا چی تد ملک ستار کرد تلی وی
وی اتم دلاور که که پزور واده کرده وی موری تا سوالی خان دی کورتا نر نوزو سره دی
وی فرزانی لوری تاسی هم زمال پارا پا دی سڑا هوا که والاری استی زخول دیر خوشحاله ایس نا پویگم چه هوا سڑا دا
موره لاس دیرا کچو کورتا ننوزو سڑا دی خلکم تیری گیرا تیری گی
زویا شکر دی چی راغلی مون در پا در شو
هو خبر شوم چی راغلم
هی اسلاما دی فرزانه دی واده آوازی دا سیاری خواه خواری شوی تا بوایی چی دی هوا مرغان خواری کری
چی خبر دی چال خلی ووزی؟ بیای رسیدل خلکو دا دیر آسانه دا
هو ما تم دا سی چه اویل چه پر طول جوان که می آواز یو زلی دلی و خود دیر کم راغل مورتا
مکتم پکیلی که ایت سرگی پاتی نشوی
بس اندل تا بخاری سنگ تا بکینو
خسامه دا خود ترین داره دا تا سی ولی اجازه وار کرده فرزانو خو یو خاشو ماشومه دا
زویا چا چه ستا پر جون صرفه و نکرده پر روری ری بیچه صرفه کولا دلاور خان لالا تا می دیری اوکی توی کری نیمه نلا
خانو خشو چی فرزانه بیر تراغلا
هی خوری پدی خبرو می دیر سرخو گوالای اوز بی پریگ دو چیزوی دستدائی راغلای
هموری پلار تا می باز ماجوان تجربه شوای و
ملک کاکا جمیل دی بحرو نلی ده
نا ولی لوری
این چه وقت چی وطای؟ اتروس نده را غلی
خیلی را بشی، ولی دست نرامه هر وقت خانده ما خام از آنو سر راته
اوهو، دیگه جنه با کار پسی تللی و موال چی چه بای ارتوائی لیوی
کم جنه خیلی زرلختی لوری
تللی و چی مکتب که دی نایم لور فرزانه لپاره پختانه و کی چی دا درسونه ورنا پاته شوی حقا چنگه کی
بس وز بایدر تووی، آقا دی جمیل را غی
خا، ملک کاکا پا فرزانه خو خدای را همو کو خودی کورانه غربه پو دنیا و آخرت کی بنده وی
سلام علیکم
والیکم
سلام والیکم سلام رازه جمیل زویا دلتا که نا ستره شوه بی
ستره شوم خو بی گاتی
والی
خو آیم اول خو یو پیاله را تا دکه که دیر ساره می کیگی
لوری آقا پاستا گوڑا مرتا را ولانده که
سمد ملک که که خپیگم چی زوی دی لحر چانه در تا دیر گران دی
ولی لوری تا هم را تا گران دی که جمیل غاق دی تا غاق والی اول مسیمی دی غاق والی غم ای دی
مور می چیرتا دا؟
های های زویا دی مور دی چی هم زولی سر را طولی شی آقا چیرتا ای ساری گی
خا خا چا کار تلی دنو؟
هو المسیم لزان سر بیولی
خا اوز خودستو منتیا وواتا او باید چی دی فرزانه دی مکتب مسئله چنگ شوا سرمالیم چو وویل؟
زرلختی داسی چه و نوال چی تا پی خوش آلشی
خیر داسی موای زویا
وی کم بخت فرزانه پا دی کم امرکی چوم را وکره ده
لخونزی خوی و نویستا چی تا ورت دوم را خفا شوی؟
دومره خو پیگم چې له خوانځي نه باسي خو هغه پوره یو کال بې ځای شو هغه څنګه
هو زویا د اندې ځواب راکا
پلار جانا زه چې ورغلم خپل سر معلم نه و له بل خون کې سره مې خبرې وکړې وای ویل چې دې مسلې باندې باید فکر وکړو وګور چې څه ترې وځي خو ویلې باید عریضه ولیکل شي
نو په عریضه کې به څه لیکې زویا دا خو واده شوې وه همدا
زه هم نه پوهېږم پلار جانا له سر معلم سره به وګورم
ثواب به دې شي جمیله هغه ماشومه ډیره وکړې ده
سمه ده سمه ده ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم
هو نو زویا چې هم ثواب شي او هم خرما
ښه هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور
نو نور لا څه غواړي چې وایې؟ وریځه لختې ویل یې بیا راشه، سرمالم به هم کومه بله لاره درته وښي.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د علم زده کړه فرض او نکاح سنت ده؟ تاسو کوم یو ته لومړیتوب ورکوئ؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړی ده، او د ځمکه په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستایې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي، او په لسګونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دی دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلی، موږ د اطراف سره لو کابل ته سما پارسی نه وزده، زه به په سیم کې ناستم، دا ټول درسونه زما زده وه. موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغې به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم، او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سی زما سر نظر و غوالی، زما اغر دیر شا نظری مگم زده ایتا وای مام ار نظر چیسته سی دیتا سی خپل سر وقی زا ایت نظر نلرم، زا پا داغ پیرم چیز ما نظر نسبت دیتا زما نظر شده خوز دا کار نکو. مور با میوهیلا وای دا غطان پا منز که خبری مکوا قرار کشینا، ار وقت چی دا غطان و مجلسی بای توس وارای دا خبری مکو. اغا وقت با ما دیسی اوری دل دا مور و دا دیسا چی یو انجلی چون سپین سترگی چی دیسی فرزن نام ذاتی ری و وای چی دا سالی دیسی دی آسی دی دا خبری زما پا خوش که وقت کورمی غیر تویل نام ذات ای کرلی ما هیچ رقو نکتیر جگر خون از ما کزو وای ما دی بوس ما توای چی دا چون سپین سترگی یا چون با جراتا یا سنگ ولی دا خبر قی.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکو تلوسی په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام بدې بشي.
کله چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوسته یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولای شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې ژبې زده کړم، خصوصا انګلیسي ژبې یا بله ژبه زده کړم. نو اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې. تو نجلۍ ته باید په کور لیکې، نه د نجلۍ لپاره دا ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي یا ډېرې زده کړې وکړي، بیا هم بله ژبه زده کړي. تا شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې وي، یا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده، خلک به خبرې درپسې وکړي. دا یې مکړه نامه ده، بس د خلکو په منځ کې. نو د دې په خاطر باندې
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې به هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې که زه دا یعنې تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، بس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان نه، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله قصه یا چاپ کړم یا هم چا ته وروښیم کره کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو، نو منګ باندې یو بده ټاپه لګل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتل داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم موضوع په خپل غواړم چې دې سره مبارزه وکم سخته قدم په قدم.
ما کډمې غړي عاطفي نورستاني په وینا خځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوی او ورته ویل شوی دی ته خبرې مکوا ته خځې.
اس یو فامیل کلو یا شوی داس یو کورانی کلو یا شوی دا چې حقیقت په خپل همیشه او هر شی چې ته خځې چې په شهرات نه مباسه کورانی نه چې څنګه د ټولنې یو وړه ټوله نه ده، د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې ځینه باید موږ مختون شروع کړو. فامیل کې ما مدیر دا خصوصا په مخ کې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهد او ما چې فرزند په کور کې او مسله به ود بحث ور به نو در ته د فامیل هر غړی حق ته لود شي خبرو کې مغایر نه خزینه چې یو جدي وخت چې نظر وي شاید دغه نظر به ډیر مثبت وو، ډیر د وختون نظر به، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورکوي یا ورور یا مشر ورور ورته ویل چې ته خزینه چې په شاته ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دې احساسات زه پر شوی دي د دې جرأت له منځه.
خوشته ځینې داسې میرمنې چې هیڅ وخت خپل استعدادونه نه پټوي، له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نجلا وایي دی هیڅ کله خپل استعداد نه دی پټ کړی، نو همدا علت دی چې ډیر پرمختګ کړی دی.
طالبانو په وخت کې زه د مکتب متعلمه وم، خیاطي مې زده وه، مشکلات پکې وو، خو بیا هم شرایط هم دومره ښه نه وو، نارینه ټول بیکار په کور کې وو. ځان ته مې جرأت ورکړو چې زه به د خیاطي کورس ایجاد کړم، شاګردان ته نجونو ته باید درس ورکړم، څنګ کې خیاطي مې کوله، مراجعین مې درلوده او مربافي به مې کوله، په څنګ کې آرایشگاه مې درلوده. یعنی زه دا وایم چې هیڅ څوک نشته دی چې استعداد نه لري، خو استعداد ځان ته دې جرأت ورکړي که لږ اشتباه پکې اشتباه هم اصلاح کیږي، داسې زمینه ایجاد کیږي چې انسان یو ځای ته ورسي. ځکه چې اوس زه خپله چې ګورم زه اوس چې په کوم ځای کې چې یم، دا د دې په خاطر ده چې ما هیڅکله خپل جرأت سانسور کړی نه ده.
ډېری میرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی، د یوه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویریدله چې که دا کار ترسره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل چې پختل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی، ډېره به ډېرېدم. کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوند څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید چې څه بار ولري، او که زده هم نه وي باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مشو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې وي خنور سره شریک کم دي خلکو د شرم یادې دي خلکو د ډار یادې ټولنې د ویرې نه ما غیست کله نه شو کولای چې اظهار کوم خلکو ته لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډېره ښه شوې یم او خپل صنفیانو سره عادت شوم اوس کولای شم چې آزادانه خپل استادانو سره صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زه کولای شم چې ورسره شریک کړم دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو نجلۍ حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې او زه د هغو حقوقونه چې زه یې لرم زه یې غواړم استفاده وکړم.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم، معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علته لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي د له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار و فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نورې ستونزې ورسره اورګاډی سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای خپل وجود خپله وړتیا خپل استعداد او خپله توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه لري هغه براس کړي. خلک خبرې راپسې کوي موږ په قوم کې داسې کار تر اوسه نه ده سوی، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سم، خلکو ته به بده جلي معلومه سم، خلکو ته به بده معلومه سم. دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای چې ځان څرګند کړي.